د افغانستان دفاع وزارت وی چې د سری پل د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره دوی هڅې کوي. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیشن بیا وایي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ پیشنهادونه حکومت ته وړاندې کړي. السلام علیکم. د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د مازیګرنۍ خبري مجله زه رضوان مراد وړاندې کوم. د دې نیم ساعت خپرونې تخنیکي چارې امان الله امیرزی سنبالوي. د افغانستان او نړۍ د مهمو رپورټونو له تفصیل او جزئیاتو د مخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
لومړی د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ به بیرته ونیسي. افغان چارواکو له ترکمنستان څخه په سیمه کې د داعش په وړاندې مبارزه کې د مرستې غوښتنه وکړه او د لیبیا یوې محکمې نن د پخواني مشر معمر القذافي زوی سیف الاسلام ته د اعدام سزا واوروله. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري نن خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان له څو محدودو ساعتونو څخه زیاته دغه ولسوالۍ نسي نیولی او دوی به یې بیرته په شا وتمبوي.
سره پول کې ما مخکې ویل چې ولسوالۍ به یو سات دوه ساتو لپاره سقوط وکړي. په دې مخالفي په دې نه خوشحالیږي چې وا ولسوالۍ د دوه ساتو لپاره سقوط ورکړي دي. زمونږ هوایي پوځ، زمونږ زمینی قواوې، زمونږ د کومندو قواوې ټول دې ته آماده دي چې خپل هیواد نه دی پاوکي.
په ورته وخت کې د سرپل امنیه قمندان وایي چې قمندان میراغه او اتلس تنه نور پولیس چې د کوهستاناتو د ولسوالۍ د نیولو پر مهال لا درک شوي وو ژوند دي. محمد عاطف جبرخیل ازادي راډیو ته وویل چې یادو کسانو ځانونه سیاد ولسوالۍ ته رسولي دي. بل خو د سرپل ولایت کوهستاناتو د ولسوالۍ په سقوط سره ویل کېږي چې شاوخوا شپږ سوه کورنۍ له سیمې بې ځایه شوي دي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور د دغه خبرې په تایید سره په دې اړه اندېښنه ښودلی او له افغان حکومت او مرستندویو ټولنو څخه یې وغوښتل چې بې ځایه شوي کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر رشید مردوف سره د کتنې پر مهال په سیمه او افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هم د امنیتي مسایلو پر سر د خبرو لپاره ازبکستان ته تللی دی. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو کمیسیون وایي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ پیشنهادونه حکومت ته وړاندې کړي. د دې کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن خبریالانو ته وویل د دغو وړاندیزونو په سپارلو سره به حکومت فرصت ولري چې دا وړاندیزونه د یوه تقنیني فرمان پر اساس د انتخاباتو قانون او د انتخاباتو د دندو صلاحیتونو او تشکیل په قانون کې ورته ځای ورکړي. بلخوا د انتخاباتو لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي چې په دې برخه کې باید له انتخاباتي بنسټونو سره مشوره وسی. او د افغانستان د امر وختیا وزارت وایي چې په تیر ورستي دریو کلونو کې په دغه هیواد کې د تور جړی ل 500 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت مرستیال ناجیه طارق نن په کابل کې د تور جړی د نړیوال ورځ په مناسبت وویل چې دوی به د عامه پوهاوی د پروګرامونو له لارې هڅه وکړي چې دغه ناروغي د دې ناروغي د پراختیا مخه ونیسي. د لیبیا یوې محکمې نن د پخوانی مشر معمر القذافي زوی سیف الاسلام ته د اعدام سزا واوروله. پر د په جنگي جرایمو کې د لاسترلودو او د 2011 میلادي کال د پاسون پر مهال د سولیزو لاریون کوونکو د ځپلو تور و. سیف الاسلام ته د اعدام سزا د هغه په غیاب کې واورول سو ځکه چې هغه له تیرو څلورو کلونو راهیسې د یوې یاغي ډلې زینتان لخوا نیول سوی دی. دغه ډله د مرکزي حکومت له کنټروله د باندې ده. په ترابلس کې دغې محکمې د همدې تورونو له کبله د قذافي د رژیم و نورو چارواکو ته هم د اعدام سزا واوروله. په دغو کسانو کې د قذافي پخوانی د استخباراتو رئیس عبدالله السینوسی او پخوانی صدراعظم بغدادي المحمودي هم شامل دی. اتو نورو پخوانی چارواکو ته د عمري بند سزا او و نورو هر یو ته د 12 کلونو بند سزا وی واورول سوی. دغه کسان کولای سي د استیناف محکمې ته مراجعه وکړي او د لیبیا د سترې محکمې لخوا باید تایید سي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې کورد سختریزي د ترکیه ملي یووالی او استحکام کمزوري کوي، نو ځکه دا امکان نه لري چې له دوی سره د سولې پروسې ته دې دوام ورکړل سي. د اردوغان دا خبرې له هغه وروسته راځي چې د کورد کارګرانو ګوند د کورد کارګر ګوند یاغیان یا پی کی کی وویل چې له ترکیه سره د دغه ګوند اوربند پای ته ورسید ځکه چې تېر اونۍ د ترکیه هوایي بمباري د دغه ګوند کمپونه په نښه کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به راتلونکې اونۍ مصر او فارس خلیج ته سفر وکړي څو د ایران او شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې او د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ یا داعش پر وړاندې د مبارزې اړوند خبرې وکړي. کیری به قاهرې ته د راتلونکې یکشنبې په ورځ د امریکا او مصر د ستراتیژیکو خبرو په ناسته کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هغه غونډه ده چې د امریکا او مصر پر اوږدمهاله ملګرتیا ټینګار کوي. د راتلونکې یکشنبې په ورځ به دی دوحې ته سفر وکړي چې د خلیج د همکاري په شورا کې برخه واخلي. په دې شورا کې سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، کویت، عمان او قطر د ایران د اټومي موافقې، د سوریه د جګړې او د داعش پر ضد د جګړې په اړه خبرې کوي. کیری به په دوحه کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وویني. کیری ویلي دی او لاوروف به د داعش پر ضد د جګړې، د سوریه د جګړې او په دې اړه د ایران د رول په اړه خبرې وکړي. په منځني ختیځ کې له یوې اونۍ تیرولو وروسته به کیری جنوب ختیځ آسیا ته د یوې بلې اونۍ لپاره ځي. او ترکیه او امریکا سره موافق دي چې د ترکیې له پولې سره د سوریې په خاوره کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي دي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ترتیبات نیسي او دفاع وزارت ټینګار کوي چې د دولت وسلوال مخالفان د زیاتو سیمو د نیولو توان د زیات وخت لپاره نه لري.
په دې دي مخالفین، په دې دي هغه څوک چې مخالفینو ترشا دي، په دې دي نه خوشاليږي چې وا ولسوالۍ د دوه ساعتو لپاره سقوط ورکړي.
په کندوز او کونړ ولایتونو کې د جګړو وروسته حال درکو او دا هم اوري چې د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون وایي چې تر راتلونکې وي میاشتې پورې به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ پیشنهادونه حکومت ته وړاندې کړي. په روانه خبري مجله کې په شمال کې د امنیتي وضعیت په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اوري. په قرغیزستان کې د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت ډلې ویډیو خپره کړې او په هغې کې مسلمانان هڅوي چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د سرپل کوهستاناتو ولسوالۍ له 2 ورځو جګړو وروسته نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. له بلې خوا د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره له مرکز څخه هیڅ ډول مرسته نه ده رسیدلې. تفصیل د ناجی ساپی په رپورټ کې اورو.
وروسته له هغې چې د شمالي ولایت سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شوه، اوس مهال دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د ولسوالۍ به ډېر ژر د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان له 2 محدودو ساعتونو څخه زیاته ولسوالۍ نشي نیولی او دوی به یې بېرته په شا وتنبوي. نوموړي وویل چې د دوی ټولې قواوې پوره چمتو دي چې د داسې حملو په وړاندې ودرېږي.
سرپل کې ما مخکې وویل چې ولسوالۍ به 1 ساعت 2 ساعتو لپاره سقوط وکړي. په دې د مخالفین، په دې د هغه څوک چې د دې مخالفینو تر شا دي، په دې نه خوشحالېږي چې یوه ولسوالۍ د 2 ساعتو لپاره سقوط ورکړی دی. زموږ هوایي پوځ، زموږ زمینی قواوې، زموږ د کومندو قواوې ټولې دې ته آماده دي چې خپل هیواد نه دفاع وکړي.
د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ په سقوط سره ویل کېږي چې شاوخوا 600 کورنۍ هم له دې سیمې بې ځایه شوې دي. د کوهستانات ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. د روان لمریز کال له پیل راهیسې دا سویم ځل دی چې وسلوال طالبان ولسوالۍ نیسي او هلته د څه وخت لپاره خپل بیرغونه اوچتوي. له دې وړاندې د بدخشان، یمګان، د کندوز، چهاردره او دشتارچی، د غزنی، نوا او د بادغیس جوان ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې چې وروسته بیرته نیول شوې دي. سره له دې چې دفاع وزارت د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د هڅو خبر ورکوي، خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. د دې ولایت د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په دې تمه دي چې تر څو له کابل څخه تازه دمه ځواکونه واستول شي.
تر اوسه هیڅ ډول اقدام نه دی سوی. موږ اوس هم په دې تمه یو چې له مرکز څخه نوي ځواکونه راسي، عملیات وکړي تر څو ولسوالۍ بیرته له مخالفانو ونیول سي.
د روان کال له پیل راهیسې د شمال په اکثر ولایتونو کې د نامنیو راپورونه خپرېږي او د چارو څېړونکي لامل د سولې په خبرو کې د طالبانو امتیازات او د جګړې له ډګره د بهرنیو ځواکونو وتل بولي. د ملي شورا غړیو له دې وړاندې د شمال وضعیت اندېښنې وړ بللی او ویلي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو له امله د نامنیو کچه لوړه شوې ده.
و امریدل چې دفاع وزارت وی د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د اقتاش سیمې سقوط کړی دی او اوس مهال د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. په دې اړه تفصیل له کندوز څخه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان په ریپورت کې اورو.
د خان آباد ولسوالۍ د اقتاش سیمه د نوموړي ولسوالۍ مرکز څخه 3 کیلومتره فاصله لري او یو پراخه سیمه ده. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تیر شپه وسلوالو مخالفانو د ارچی ولسوالۍ لخوا پر اقتاش سیمه باندې پراخ بریدونه ترسره کړل چې په نتیجه کې غیر مسلو وسلوالو دغه سیمه پرته له مقاومته خوشې کړه او اوس مهال د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د خان آباد له اقتاش سیمه څخه د جګړې له کبله په سلګونه کورنۍ هم بې ځای شوي. د سیمې څو تنه اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
جنگ د بد حال د پیاواره سلو بیخي په یو جوړ کالو کې راوتل تمام شوینم پاتې سل په کورو کې پاتې واړه ماشومان دیار چې نم غلی راوېستل نم دانې راوېستلې چې موږ درځم سلو سره پر راوتل استو.
علت دا شی دا چې ورور د غیر مسؤل وسلوالو په خلکو باندې ظلمونه کول، حوالی ورکولې په خلکو باندې ډوډۍ خوړلې، د خلکو مالونه په زور اخیستل، ترنه هغه اوسې خلک له طالبانو سره یو سل را او طالبان را وسلو د نو او دا غړډه چې اوس هم تاسو اوري امکان لري چې ولسوالۍ هم سقوط کی.
منګه ورسې در په درسه بچان هم فغې کې دی اخو دی خو ګرځو ارمی راځي په کورو لګيږي تمام شینم پاتې سلام منګه هم سره و وتلې چې می راوړي ځان سره.
خان آباد ولسوالۍ هم په سقوط کې ده. فعلاً جنگ څه ده، چار سرکه کې ډېر شدید جنگ ده. دا ټول سقوط دی اختاش ده. دا وجه ده چې د اربکوې د ظلم او ستم نه خلکو باندې ظلم کوو، ستم کوو، خلکو نه جزیه اخیستلې، په زور خلکو نه پیسې اخیستل. همدغه اوس طالبان راغله اختاجونیو او اوس په ولسوالۍ باندې حمله کړې ده. خان آباد ولسوالۍ باندې
په همدې حال کې د کندز امنیتي چارواکي هم دا مني چې د اختاش سیمه سقوط کړي. خودی وای چې پلان لري یاد سیمه ډیر ژر دی وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه کړي. د خان آباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله اميري بیا وای چې په دې جګړه کې 2 تنه غیر مسؤل وسلوال وژل شوي، همدارنګه 15 تنه ټپیان شوي دي. اميري وویل چې دا مهال جګړه د خان آباد ولسوالۍ مرکز په 3 کیلومتري کې جریان لري او د جګړې له کبله په سلګونه کورنۍ هم زه شي وې دي. د یادونه ده چې څو مده وړاندې د کندز ولایت دوه ولسوالۍ پر لپسې سقوط وکړ. خود چاردرې ولسوالۍ بیرته دولتي ځواکونه ونیوله، اما د دشیرچی ولسوالۍ همدارنګه د ګلتیپې سیمه لا هم د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي. بلې خواته زبی الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د دوی ځواکونو د اختاش سیمې 15 کلی نیولې دي، همدارنګه 15 تنه غیر مسؤل وسلوالې ژوندي نیولې دي او مرګ ژوبله هم ورته اړولې ده.
و امردل چې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلواله مخالفانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. د افغانستان په شمال کې د وروستي امنیتي وضعیت او دا چې دغلته د ځینو سیمو د سقوط او افغان ځواکونو سره د جګړو د زیاتوالي سبب څه دی، په دې اړه احمد شیبر د افغانستان د ولسي جرګې له غړي شکري بارکزی سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي
پاکستان شمال نه لرې دی مګر بیا هم ډېر لرې نه دی. او د دې تر څنګ دا چې اوس طالبان څنګه په شمال کې خپل نفوذ ډېر کړ، څو مختلف دلیل پکې شته. اول نن چې طالبان غواړي د مذاکرې میز ته کښېني، نه غواړي د یو ضعیف موقف نه کار واخلي. دویم خپله د صلاح ویشل چې متاسفانه دا د افغانستان د دولت یو پالیسي وه شپږ کاله مخکې له نن نه، محلی پولیس جوړول، خلکو ته وسلې ورکول او پیسې ورکول، دا خپله ستونزمن پروسه شوه. استاذ مینی چې هر پوسته چې سقوط کېږي او یا هم هر ولسوالۍ چې سقوط ته نږدې کېږي، هلته محلي پولیس له طالبان او یا هم نور جنګیالو سره همکاري لري. خو بیا هم زه فکر کوم چې د داعش موضوع چې ده دا مستقیم او مستقیم اغېز شمال پر جنګ باندې لري. که مونږ وغواړو یا ونه غواړو.
بله، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، زموږ خبریال له سرپل خبر راکې بي سي دي حسن ارباب په نوم د قلعه شهر د کلی د محلي پولیسو قمندان له خپل سلو ملګرو سره له طالبانو سره یو ځای شو دی. دغه محلي پولیس چې له طالبانو سره ډېر سخت جنګېدل، څه شی دغسې یو تفاهم د دوی ترمنځ پیدا کوي چې په یو بل باندې اعتماد او اعتبار وکړي او سره لاس یو کړي؟
په ډېرو ځایو کې طالبان محلي قمندانان دي، او په ځینې ځایونو کې د خپل مثلا دغه قمندان یا بل ملګری قمندانې ځان یې په دوو ګروپو باندې ویشل چې پیسې ترلاسه کړي د یو محلي قمندان په نامه باندې. متاسفانه په اکثرو ځایو کې د دولت قوت نه څیړل کېږي، د دولت ضعف ډېر تر پوښتنې لاندې ورځي. متاسفانه په دولت کې دننه د دولتي رهبرانو په کچه باندې تاسو نه وینئ چې داسې یو ښه پیام خلکو ته وړاندې کړل شي، یا د کچیر د سولې پروسه ده، یا نور د قدرت د موضوعنه دي لاشي او وغږیږي. دغه ستونزې دي داخلي ستونزې.
دغه موضوعات چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه، فرضاً د دولت له لوري په ځواکونو کې هم آهنګي او همدارس د دولت لخوا تبلیغات په یو ډول باندې کمزوري دي، چې دوی خپلې بریاوې نشي رابرسېره کولی او رسنۍ صرف د ضعف ټکو ته پام کوي، د دغه ډول ستونزو د هواري لپاره حل لاره څه ده؟ او که چېرته دا حل نشي، نو ورس پروس به د افغانستان په هغو سیمو کې لکه په شمال کې چې امنیت نسبتا بهتره و، هغه به هم نارامه شي؟
انشاءالله زه امیدوارم چې په شمال کې امنیت ټینګ شي. اول یو میډیا ستراتیژي په کار ده، تر ننه پورې هغه هیڅ حکومت او هیڅ دولت هم پرې توجه ونه کړل او جوړ یې ونه کړ. دویم، د افغانستان سکتوري امنیتي ځواک او پاوز که چېرته د سلې قوي قومي سیاسي ډلو تپلو په منځ باندې ونه ویشل شي، دا به ستره بریالیتوب وي. ځکه چې اصلاحات څنګه وایو، اصلاحات په دې بنا باندې نه دی چې تاسو بېرته هغه تقسیم کوي. تقسیم د قدرت یو شی دی، تقسیم د واک بیل شی دی، مګر دا به ستره جفای د افغانستان تاریخ کې چې نن او پرون د افغانستان د اردو پولیسو ملي امنیت سره شوی دی، او بل د وسلو ویشلو لړۍ ختم شي. استاد ته بهتره معلومه ده، په ځینو ځایو کې څو ورځې مخکې په بغلان کې شل کسان ووژل شه او څلور نه اضافه خلک زخمیان شه. دا هیڅوک پوښتنه نه کوي چې دا وسلې د چا سره وي، د کومه شوې، دا غیر قانوني وسلې دي ګڼل شي. متاسفانه دا نه دی شوی، مګر د اوسنۍ جنګ لپاره که چېرته د افغانستان دولت او ولس یو غږی، همژغی او په یو لاره باندې روان ونه اوسېږي، زه فکر نه کوم چې وضعیت ښه شي. د دې ټولو ستونزو سره سره بل شي ته چې ډېر اړین او ضرورت دی، د کار زمینه دې مساعده شي. شپږ میلیونه افغان بیکار دی. نو خپل فکر وکړئ چې حتی زموږ کروندګر شکایت لري چې د دوی میوې نه خرڅېږي. سړی خبره ده چې د اقتصادي ستونزو له کبله هم کله ناکله خلک لاس په داسې شیانو باندې پورې کوي چې هغه زړه یې ورسره نه وي، خو مګر مجبوریت دی دوی ته اړ باسي.
د افغانستان د شمال د وضعیت او دغلته د ناامنیو د سببونو په اړه مو د ولسی جرګې د غړي شکری بارکزی څرګندونه واورېدې.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم پیدا کولای شئ، او په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. د کونړ ولایت مروري ولسوالۍ اړوند د سدآباد امنیتي پوستو باندې سهار وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 بجې بریدونه پیل وکړل. د جګړې دواړه خواوې یو بل ته د ځاني او مالي زیانونو اړولو ادعا کوي. په دې اړه روح الله انوري له کونړ رپورټ راستولی دی.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل د سه شنبې سهار 15 بجې 400 وسلوالو طالبانو د مروري ولسوالۍ اړوند امنیتي پوستو باندې حمله پیل کړه، چې افغان ځواکونو له خپلو پوستو کلکه دفاع کړې او په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
5 صبح بامداد امروز 400 نفر مسلح مخالف با سلاح ثقیله و خفیفه مجهز بودند. بالای پوسته های اطراف ولسوالی مروره حمله کردند.
نن سحر 15 بجې څلور سوه وسلوالو طالبانو چې په سپکو او درنو وسلو سمبالو د مروره ولسوالۍ په امنیتي پوستو یې ډلیز برید کړي چې یادې جګړې تر لسو بجو دوام وکړ. افغان ځواکونو له خپلو پوستو دفاع کړې او د برید کوونکو حمله یې په شاتم به ولیده. په جګړه کې ډېر لستنه وسلوال مخالفین وژل شوي. په وژل شوو کسانو کې د عمر په نوم یو پاکستانی چې د جګړې قومندۍ په لاس کې و هم شامل دی او ولس ټپیان شوي دي. له هغوی یو شمیر وسلې هم دولتي ځواکونو ترلاسه کړي دي. قومندان وایي د وسلوالو مخالفینو په ډزو کې یو شمیر افغان سرتیري او ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي.
نیروی امنیتی هم شش نفر مجروح داریم.
د وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې شپږ افغان سرتیري ټپین شوي او د مخالفینو لخوا په ملکي ځایونو د هوانونو او د میزایلو د ډزو له امله اووه ولسي وګړي چې ښځې او ماشومان پکې دي هم زخمیان شوي دي. د ټولو ټپیانو روغتیایي حالات د ډاډ وړ دی. هغه وایي اوس جګړه سړه شوې او ټولې پوستې د حکومتي ځواکونو په واک کې دي، خو وسلوال طالبان بیا دعوه کوي چې په یاد برید کې یې څو امنیتي پوستې نیولي، ګڼو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې او په ټوله جګړه کې یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. مروره د ډیورند په کرخه هغه پرته ولسوالي ده چې د مرکز اسدآباد څخه یوازې د کونړ سیند جلا کړې ده.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنې خبري مچله اورئ. د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون وایي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ پیشنهادونه حکومت ته وړاندې کړي. د دې کمیسیون مرستیال د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته ویل چې حکومت باید دا وړاندیزونه د یو تقنیني فرمان پر اساس د انتخاباتو قانون او د انتخاباتو د دندو، صلاحیتونو او تشکیل قانون کې ځای پر ځای کړي. په عین حال کې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي چې حکومت ته د پیشنهادونو د وړاندې کولو په برخه کې باید لا بیړې کاروان اخیستل شي. تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې ورو.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون هڅې پیل کړې سو د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره حکومت ته په نږدې وخت کې ګټور پیشنهادونه وړاندې کړي. که څه هم د دې کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی د دغو پیشنهادونو د سرنګوالي په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې له دغو پیشنهادونو څخه به حکومت د انتخاباتو او د انتخاباتو د دندو او صلاحیتونو په قانون کې ګټه واخلي.
متوقع هستیم تا یک ماه آینده ما بس
هیله من یو چې تراتونکې به میاشتې پورې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپل لنډمهاله پیشنهادي بسته حکومت وړاندې کړو او حکومت به فرصت ولري تر څو د پیشنهادونه د یو تقنیني فرمان په توګه د انتخاباتو قانون او د انتخاباتو د دندو، صلاحیتونو او تشکیلاتو قانون کې ځای کړي.
ښاغلي توحیدی وویل چې په راتلونکي اونۍ کې به د انتخاباتي اصلاح د کمیسیون یو شمیر غړي د هیواد و بیلابیلو ځونونو ته سفرونه وکړي تر څو د انتخاباتي نظام د اصلاح په اړه د مدني ټولنو، قومي مشرانو او نورو عامو خلکو وړاندیزونه واخلي. نوموړي وویل چې کمیسیون به په دویمه مرحله کې د انتخاباتي کمیسیونونو د جوړښت د څرنګوالي په اړه څېړنه پیل کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تېره اونۍ په کار پیل وکړ. دا کمیسیون درې میاشتې وخت لري تر څو د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپل ټول وړاندیزونه حکومت ته وسپاري. په همدې حال کې اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې مشر جانداد سپینغر وایي چې حکومت ته د وړاندیزونو په بسته کې باید له بیړې کار ونخستل شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې اړینه ده چې د انتخاباتو له متخصصو ادارو سره هم خبرې وشي.
زموږ اندېښنه دا ده چې کمیسیون که په عجله باندې مخکې ځي، دوی به ونشي کولای چې په خپلو پیشنهادی طرحو د کیفیت وړولو د پاره لازم معلومات حاصل کړي. دنان ضرور دي چې دوی هغه نهادونه چې مدني ټولنې کې چې د انتخاباتو برخه کې تخصص لري کار کړی دی یا وي سره مشورې ترسره کړي.
یو شمیر عام وګړي بیا اندېښنه څرګندوي چې دا کمیسیون د حکومت د دواړو ډلو په تفاهم جوړ شوی او پریکړې به هم شفافې نه وي. د دوی په وینا چې د انتخاباتي اصلاح کمیسیون کارونه باید د ملګرو ملتونو او نورو بې طرفو ادارو له لارې وسارل شي.
د ناجی صاحب په رپورت کې مو واوریدل چې د انتخاباتو د نظام د اصلاح کمیسیون وایي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ پیشنهادونه حکومت ته وسپاري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي افغانستان بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره پر پولو شدید تدابیر لري. د کورنیو چارو وزارت د موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه رپورت په جواب کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق پړه خپور شوی دی. جګړې او بېوزلي په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق له اساسي عواملو ګڼل کیږي. د کورنیو چارو وزارت وی هڅه کوي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو خاصتاً د ځوانانو او ماشومانو لا قاچاق څخه په جدي توګه مخنیوي وکړي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial.
له اروپا تر امریکا
لغه
حکومت
له آسیا تر اوسترالیا
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
په قرغیزستان کې د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت په نامه ډلې یو ویډیو خپره کړې ده او په هغه کې مسلمان ځوانان تشویقوي چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي. د قرغیزستان امنیتي چارواکي وایي چې تر اوسه له 350 زیات قرغیزیان له دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره سوریه ته تللي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ له نوریاس نوري اورو.
په دغه ویډیو کې چې نه نیمه دقیقه د یو سخت دریځ په قرغیزي ژبه خبرې کوي، د ازادي راډیو د قرغیزي څانګې د راپور له مخې له لهجې پرته په قرغیزي ژبه خبرې کول دا مسله یقیني کوي چې دغه کس د قرغیزستان اوسیدونکی دی، نه هغه قرغیزي چې د منځنۍ آسیا په کوم بل هیواد کې استوګنوي. د روسي ژبې په ګډون له نورو ویډیوګانو سره چې د اسلامي دولت ډلې خپرې کړي، د دې ویډیو توپیر په دې کې دی چې د پیغام لوستونکي نوم نه دی په ډاګه شوی او دا هغه څه دی چې د قرغیزستان د ملي امنیت اداره او پولیس په اړه څېړنه کوي چې دغه کس هویت معلوم کړي. په دغه ویډیو کې هماغه ساده پیغام چې د اسلامي دولت ډلې د خلکو د جذبولو لپاره د خپل تاسیس را په دې خوا کاروي لوستل شوی. په 2014 کال د اسلامي دولت ډلې لخوا د خلافت له اعلان وروسته دا ډله له ټولو مسلمانانو غواړي چې خپل دینی وجیبه پر ځای کړي او د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ شي. په دغه ویډیو کې هم په قرغیزي ژبه د قرغیزستان له مسلمانانو غوښتنه شوې چې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته هجرت وکړي. په ویډیو کې دغه راز پر مسلمانانو د نورو لخوا فشارونو ته اشاره شوی او ویل شوی چې که د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه ونه کړي دغه فشارونه به دوام ومومي. د اسلامي دولت ډلې لخوا په قرغیزي ژبه د تبلیغاتو دغه ویډیو په داسې حال کې خپرېږي چې په قرغیزستان او د منځنۍ آسیا په نورو هیوادونو کې د داعش د ډلې لخوا د خلکو د جذبولو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د قرغیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د دوشنبه په ورځ وویل چې له قرغیزستان له 350 زیات وګړي سوریې ته تللي دي، په دوی کې اتیا یې ښځې دي. دغه ویډیو د اسلامي دولت ډلې لخوا د دې وروستۍ هڅه ده چې وښيي د دغې ډلې قدرت او نفوذ یوازې په عراق او سوریه پورې نه محدودېږي، بلکې د پخواني شوروي تر قلمرو لاندې هغو سیمو کې چې ډېر خلک په روسي ژبه خبرې کوي هم فعالیت پراخ کړی دی. د فورات میډیا په نوم یو نوی ډله چې نښانې په ویډیو کې لیدل کیږي ځان په روسي ژبه د اسلامي دولت ډلې د ویډیوګانو د خپرېدو رسمي ډله بولي. ویل کیږي چې اسلام سعید عمروویچ اتابایف چې په ابو جهاد مشهور دی د دغې ډلې مشر دی. د اسلامي دولت ډلې لخوا په قرغیزي ژبه د دغې ویډیو خپرېدل د ابو جهاد ډلې لخوا د مخ په زیاتېدونکي نفوذ د ښودلو د هڅو یوه برخه ده. په ویډیو کې تر تصویر لاندې په روسي ژبه له لیکنې څخه یې هدف دا دی چې له قرغیزستانه بهر د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو په ګډون فدرالي روسیې ته خپل ښکاره پیغام ورسوي.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422112415.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. زرغونه منګل د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبر.